آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دا دی د آمریکا غږ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنی می بجی دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په ماموریت کې یو لوی بدلون راغلی خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوونکو د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله غندلې ده چین د شمالي کوریا سره د مخکنیو شرایطو پرته د مذاکراتو د پیل دپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د پیشنهاد درکلی کړی دی او د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی میستورا د روسیې نه غوښتي دي چې سوریه په دې قانع کړي چې د اوه کلن داخلي جنګ د ختمولو دپاره سولې ته سخت ضرورت لري او دا د اوس پوره خبرونه واورئ پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوونکو د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله سخت غندلې ده او همې هغه یو غیر قانوني کار بللی دی د غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په منځني ختیځ کې نارامه یو زور اخیستی او هم د جمهور رئیس ټرمپ په دغې فیصلې اعتراضونه دوام لري د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عاجل ډول د اسلامي ملکونو د مشرانو د دغې عالي غونډې د جوړولو غوښتنه کړې وه د جمهور رئیس ټرمپ په دغې فیصلې د ټولنه سخت اعتراضونه د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس کړي وو هغه پرون د دغو مشرانو ته وویل چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندل د هغه په خبره یو جنایت دی هغه دا هم ویلي دي چې فلسطینیان به اوس د سولې په جریان کې د امریکا منځګړتوب قبول نه کړي چین د شمالي کوریا د مخسره د مخکنیو شرایطو پرته د مذاکراتو د پیل کېدلو دپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د پیشنهاد درکلی کړی دی د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي ټیلرسن دغه پیشنهاد په داسې وخت کې کړی چې هلته د کوریا په ټاپو کې تشنج په زیاتېدو دی او هم د جنوبي کوریا جمهور رئیس په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی دی پرون د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی میستورا د روسیې نه وغوښتل چې د سوریې حکومت په دې قانع کړي چې هغوی په خپل ملک کې د اوه کلن داخلي جنګ د ختمولو دپاره سولې ته سخت ضرورت لري ښاغلي ډی میستورا د سویډن د یوې تلویزیوني شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې د سوریې د تجزیه کولو د مخنیوي په غرض باید ډیر زر په هغه ملک کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سوله ټینګه شي ښاغلي ډی میستورا د دې پوښتنې په جواب کې چې روسیه په دې باب څه کولی شي ویلی دی چې روسیا کولی شي چې سوریا په دې قانع کړي چې نور د وخت ځای کول نه دي په کار او باید په سوریا کې سوله او ثبات ټینګ شي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د امریکا په یو جنوبي ایالت الاباما کې د مشرانو په جرګې کې د ویچ چوکۍ د ګټلو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید ډګ جونز خپل سیاسي رقیب د جمهوري ګوند کاندید ریمور ته ماتې ورکړې ده او دا په دې تیرو پنځویشتو کلونو کې اول ځل دی چې د الاباما په ایالت کې چې خلک یې زیاتره جمهور غوښتونکي او محافظه کاران دي یو ډیموکرات کاندید بری ترلاسه کوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند کاندید ښاغلي جونز ته په انتخاباتو کې د بری له کبله مبارکي ویلې مګر دا یې هم ویلي دي چې دی په دې پوهېده چې په دغو انتخاباتو کې به د جمهوري ګوند کاندید ریمور بری ترلاسه نه کړي د رومانیې پادشاه د وروستي پادشاه میخائیل تابوت پرون په بخارس کې شاهي ماڼۍ ته راوړل شوی دی د رومانیې پادشاه چې دوه ځلې په رومانیې کې پادشاه شوی و د 1940 کال کې کمونستان دې ته مجبور کړ چې استعفا وکړي هغه د ډسمبر د میاشتې 15 نیټه د شپږ نوي کلونو په عمر په سویزرلند کې مړ شوی د رومانیې جمهور رئیس د هغه په تابوت د ګلونو ګېډۍ کې ښودلي او د هغه ملک صدر اعظم او د کابینې نور غړو د یاداش په کتابچه کې هغه ته خپل احترامات څرګند کړي دي د سعودي عربستان پادشاه سلمان وایي چې اقتصادي اصلاحات او اداري فساد ضد مبارزه د حکومت د مهم کارونو په سر کې راځي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د 203 تندر قلو اردو قومندان جنرال شور ګلوایي چې د تر قومندې لاندې ولایتونو کې افغان ځواکونه د خپل دشمن په وړاندې تاروزي حالت غوره کړی دی. په مکړی په دې اړه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د 203 تندر کلی اردو کمانډان جنرال شورګل امریکا غک آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د پکتیکا خوست غزنی میدان وردګ او لوګر ولایتونو په ذریعه ولسوالیو کې چې د تر کمانډې لاندې ځواکونه یې د امنیت مسؤلیت لري د افغان ځواکونو وضعیت خو بلوي ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تاروزي حالت غوره کړی دی.
در تمام زون ما فعلا خیر و خیریت است. شاره ها و ولسوالی ها بروی همه
جنرال شورګل ویل زمونږ ټول ځون کې اوس مهال خیر او خیریت دی. لوی لارې ولسوالۍ د ټولو وطنوالو پر مخ پرانیستي دي. همدا شان د نجونو او هلکانو خوځي پرانیستي او کوم امنیتي ګواښ پیلا نشته دی. د 203 تندر کلی اردو کمانډان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو کې د امنیتي ستونزو په اړه ویل چې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د خوست څخه نیولې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو په سرحدي سیمو کې وضعیت ښه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري شته دی.
در سرحداتی که مربوط ولایت پکتیا پکتیکا و
جنرال شور گلویل د پکتیا پکتیکا و خوست په اوږدو کې چې کومې سرحدي سیمې پرتې دي فعلا کوم تحرکات نشته دی. موږ د خپل ګاونډي سره ښه همغږي لرو او په سرحد کې داسې کوم حرکت چې ګاونډي او یا هم دښمن پکې برخه ولري فعلا نشته دی. د افغانستان په جنوب ختیځو او یو شمېر مرکزي ولایتونو کې د افغان ځواکونو دغه قومندان ویل چې د ده تر کنټرول لاندې سیمو کې د پاکستان سره په سرحد کې افغان سرحدي ځواکونه په پوره هماهنګۍ کار کوي. خو د تندر کلی اردو دغه کمانډان ویل چې لا هم د پاکستان څخه بهرني جنگلي افغانستان ته راځي. هغه لس ورځې وړاندې د لوګر په ولایت کې د لسو چیچنیانو د نیولو یادونه وکړه. ویل چې دا بهرني جنگلي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو له پاکستان څخه لوګر ته د تخریبي کارونو لپاره ورغلي وو.
اینا از مرز پاکستان و از خارج کشور ما به داخل
جنرال شورګل ویل دا د پاکستان له سرحد څخه او زموږ له هیواد څخه له بهر هیواد ته راغلي وو او له لوګر د خروار او غزنی په لوري په حرکت کې وو. د ازري پولیسوالۍ کې زموږ ځواکونو کمین نیولی وو او زموږ د څلورمې لیوا په کمین کې برابر شوي وو او د شپې په 12 بجو باندې موږ هغوی ونیول او د یو قضایي ارګانونو ته وسپارل. د تندر کلی اردو قومندان ویل چې دغو بهرنیو وسلوالو سره درنې او سپکې وسلې او یو پیکاپ موټر هم وو. جنرال شورګل هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي یو چیچنی له افغان ځواکونو سره له نښتې وروسته په تیښته هم بریالی شوی دی. د تندر کلی اردو قومندان د پکتیا ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ د امنیت په اړه ویل چې اوس په دغه ولسوالۍ کې د نورو سیمو سربیره د غیر په څوکو کې هم افغان سرتیري دیره شوي چې ورسره دغه ولسوالۍ امنیت هم ډېر ټینګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په د وروستیو څو اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په ماموریت کې یو لوی بدلون راغلی دی. امریکایي پوځیان وایي چې د هلمند په ولایت کې د نشه یي توکو 25 غیر قانوني کارخانې ویجاړې کړې. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت یو جګپوړي مقام جنرال لینس بنچ وایي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو کار یوه تازه جګړه ده. نور جزئیات پر رپورٹ کې واوري.
د هوایی ځواکونو جنرال لانس بنچ د کابل څخه د ټلویزیونی کانفرنس لارې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 1400 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عایداتو د له منځه وړلو لپاره له هوایی ځواکونو څخه کار اخیستل کیږي.
With the air interdiction campaign
پدې هوایی عملیاتو کې موږ وکولای شو چې د طالبانو د ملاتړ مرکزونه لمنځه یوسو. مخکې موږ یوازې هغه مهال دفاعي عملیات کول چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دښمن تر برید لاندې راتلل. اوس موږ کولای شو چې د هغوی د وسلو مرکزونه د عاید منابع او هغه ټول ځایونه په نښه کړو چې هغوی پکې خوندي دي.
ښاغلی بنچ زیاته کړه چې متحده ایالات، افغانستان او نړیوال متحدین یې ټول پر داسې لارو چارو غور کوي چې د طالبانو مالي منابع د وسلوالو د جلب و جذب وړتیا او د وسلو د موندلو لارې له منځه یوسي.
What we do inside Afghanistan is
موږ په افغانستان کې د ننه په هر ځای کې چې د افغانستان دښمنان پیدا کړو د دې اختیار راکړل شوی دی چې هغوی په نښه کړو. پخوا موږ یوازې د دفاع ماموریت درلود او یا به افغانستان ځواکونو سره یو ځای وو. اوس موږ د افرادو نه بلکې د شبکې د له منځه وړلو اختیارات لرو.
د هوایي ځواکونو جنرال لانس بنچ وایي د افغانستان ماموریت یو نوي او برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخل شوی دی. ښاغلی بنچ وویل ځواکونو ته یې نوي اختیارات ورکړل شوي دي چې کولای شي د طالبانو حمایوي مرکزونه له منځه یوسي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان ستراتیژي له ډېر غور او فکر وروسته جوړه شوې ده او ټولو اړخونو ته راتلونکی واضح ده.
د
افغانستان حکومت باید په دې پوه شي چې اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او داسې حالات رامنځته کړي چې ټول قومونه په حکومت کې برخه ولري. د طالبانو په شمول هر کله چې هغوی د تروریزم او جګړې څخه لاس واخیست ټول باید په یو مشروع حکومت کې برخه ولري.
ریکس ټیلرسن د پاکستان په اړه وویل چې سپینې خبرې ورسره کړې دي او پاکستان ته یې په زغرده ویلي دي چې په هغه هیواد کې ترهګر اوسیږي چې باید له منځه یوړل شي.
موږ تیار یو چې په هغه هیواد کې د تروریزم د ختمولو لپاره کار ورسره وکړو، خو پاکستان باید لومړی د حقانی شبکې او نورو سره اړیکې ختمې کړي.
ښاغلی ټیلرسن وویل یو ځل بیا یې پاکستاني چارواکو ته وویل چې که د ترهګرو غم ونه خوري کیدای شي داسې وخت راشي چې ترهګر به د کابل پر ځای اسلام آباد هدف وګرځوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي چې په سیاسي احزابو کې د ښځو کمه ونډه د دوی سیاسي فعالیتونه کم کړي دي. دغه بنسټ وایي دا مهال له 28 سیاسي حزبونو څخه یوازې یوه ښځه د رهبرۍ په کچه کار کوي. نور تفصیل د خبریالې لیمینیازي په رپورټ کې.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د ښځو د سیاسي حقوقو غوښتنې ډله وایي چې په سیاسي ګوندونو کې د ښځو ګډون ډیر کم دی او له همدې امله دا ګوندونه د پام وړ فعالیتونه نه لري. د دغه بنسټ د ښځو د سیاسي حقوقو غوښتنې د ډلې مشرې ماریا ماروین بارګزی چې د چهارشنبې په ورځ د ښځو او سیاسي ګوندونو په کانفرانس کې خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې له 28 ګوندونو څخه د یو ګوند مشري ښځه کوي. هغې د ګوندونو په قانون کې د تعدیل پر راوستلو ټینګار وکړ او وویل چې په دغو ګوندونو کې د ښځو حقونو زیات وړیا شي.
در ماده نهم قانون احزاب سیاسی آمده است. تا احزاب سیاسی هین ثبت حداقل 10,000 نفر
داوای د سیاسی احزاب په نهمه ماده کې راغلی چې هر ګوند باید د ثبت وخت کې 10,000 غړي ولري. د ښځو د سیاسي حقوق ته نډل وړاندیز کوي چې ښځو ته درې برابر ونډه پکې ورکړل شي. همدارنګه په 12 ماده کې د سیاسي ګوندونو د حقونو په اړه ویل شوی دی. نو فیفا د دغه ماده د شپږمې فقرې پر اساس چې په ټاکنو کې د ګوند لخوا د کاندیدانو معرفي کولو ته اشاره کوي وړاندیز کوي چې په هر ډول ټاکنو د ښځو سړی جنسیتی برابر والی ته پام وکړي. په دغه غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله وویل د ملي وحدت حکومت په ګډون په 13 کلونو کې د ګوندونو لپاره کوم کار نه دی شوی او زیاتوي چې د ټاکنو په قانون کې سیاسي احزابو ته 1% ونډې نه ورکول د یو ښه فرصت له لاسه ورکول دي. عبدالله زیاته کړه دا مهال افغان ښځې په هر حالت او هر ځای کې خپل حضور ثابت کړی او هیڅوک او هیڅ حرکت نشي کولی په نظام کې د هغوی د سیاسي ګډون مخه ونیسي.
امروز زنها به مو قوتی کې دارن
خزی چې نن کوم ځواکمنتیا لري کولای شي خپل نفوذ اعمال کړي. نو کوم ګوندونه چې په دې برخه کې په خپلو لومړنیو ګامونو کې کمبود لري وروسته نشي کولای چې خپل کارونه سم ترسره کړي.
د عدلیې وزارت د شمیرو له مخې دا مهال له 268 ګوندونه سب دي چې یوازې عادله بهرام د جمهوري غوښتونکو د ګوند سرپرسته ده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه افغانو ښځو ته د تابعیت تذکیرو په اخیستلو ټینګار وکړ. د ښځو چارو وزارت تخنیکي مرستیال سپوږمۍ وردګ وویل دغه وزارت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د تابعیت تذکیرو لپاره کمپاینونه او عامه پوهاوی پیل کړی دی.
ځینې سیمو کې ښځو پخپله دغه ستونزه د موږ سره شریکه کړې ده چې یو نارینه دوه او درې غیر قانوني تذکرې لري مګر موږ یوه تذکره نه لرو، یوه تذکره چې موږ استفاده ترې وکړو او په انتخاباتو کې ګډون وکړو. نو موږ دغو کار ته عملي اقدامات کړي، انشاءالله پوڑان دی که با داغ مرکزونه دی خزو چار پریاساتو وزارت که واس شید.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د نوې طرحې پر بنسټ چې رای ورکوونکي به د هویت د تذکرې په اساس په ټاکنو کې ګډون کوي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر په خپل وروستي تحقیق کې ویلي چې 63% افغان ښځې د تابعیت تذکرې نه لري. دغه دفتر ویلي و په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون او کاندیداتورۍ لپاره باید هڅې وشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغانستان ممکن یو له هغو هیوادونو څخه وي چې له پلازمېنې څخه نیولې تر لویو او کوچنیو ښارونو کې یې کوڅۍ سپي لري. حکومت د دغو سپیو د له منځه وړلو لپاره څه ناڅه کوششونه کړي دي، خو خلک اوس هم د دغو سپیو له شتون څخه شکایت کوي. نور تفصیل زموږ د همکار هدایت الله نوري په رپورټ کې واوري.
د نوزاد په نوم د کلینیک کې چې لس کاله وړاندې په کابل ښار کې د حیواناتو د ساتنې په هدف خپل فعالیتونه پیل کړي، پکې کورني حیوانات لکه سپي، پشاکې او نور هغه کوڅه ډبې سپي چې په سړکونو ماشومان داړي دلته یې درملنه کیږي. د دې کلینیک له 5 کارکوونکو دوه یې مېرمنې دي. د کلینیک مشره نجوا نادری وایي چې په سلګونو حیوانات ساتنه او تداوی کوي.
زموږ نوزاد چې دی شلټر هم دی کلینیک هم دی. نو په کلینیک کې مشتریان راځي خپل حیوانان راوړي تداوی دپاره. کمپونه دی چې حیوانان ډېر لري په کمپ کې، د هغه ټی ان وی آر به مشکو. فعلا په کلینیک کې تقریبا یو شل دانې بستر مریضان لرو، که پشیان هم شته او سپیان هم شته. نو مختلف مریضان دی، سترګې خراب دی نه راغلی دی چې آی نوکلیشن وسی، یا راغلی دی که یوازې یو سپی نوټر وسی یا واکسینیشنز وسی. بیا په شلټر کې موږ تقریبا یو سو څلویښت دانې سپیان لرو، که دغه ساتو موږ د کوڅه سو ټول کړی دی او وسې ساتو. واړو چې کور پیدا کړو دی ته په امریکا کې یا په یورپ کې یا دلته په افغانستان کې.
د نوزاد په نوم دغه مرکز کې په لسګونه سپیان، پیشکې، خره، آسان پکې ساتل کیږي. د دغه مرکز ډاکټران وایي کوم حیوانات چې وایروسي ناروغي ولري یوه اونۍ په دغه کلینیک کې تر جدي پاملرنې لاندې وي، او کله چې وضعیت یې ښه شو نو رخصت کیږي.
د قسمت واکسینیشن د علیه ریبیس ما
ریویس یا د لیونی سپی واکسین موږ سپیانو ته وړیا ورکوو، ځکه چې دا وایروس یو خطرناکه ناروغي ده. له همدې امله دا واکسین وړیا سپیانو ته تطبیق کوو چې خلک تشویق شي او خپل سپیان واکسین لپاره راولي.
ملالۍ هیکل د نوزاد د حیواناتو صحي کلینیک وترنر ډاکټر وایي چې دغه سپی 3 کاله وړاندې موټر وهلی و چې د خلکو په مرسته دلته د درملنې لپاره راوستل شوی و.
نام ایساک مونتی است که تقریبا 3 سال پیش د یکی از سره
دغه سپینو مونتی دی 3 کاله پخوا موټر وهلی و، ملای ماته و، دلته درملنه وشوه. له کابل خاریانو غواړم کله چې ناروغ یا ټپي حیوانات ویني موږ سره دې په اړیکه کې شي ترڅو موږ یې درملنه وکړو.
لا هم په سلګونه حیوانات کابل ښار کې پر واټونو او کوڅو کې ګرځي چې له مخې کابل ښاریان شکایت کوي. خو بیا بل خوا د دغه مرکز مسؤلین وایي چې د ناروغو حیواناتو په راوستلو کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو ښه تداوی په دغه مرکز کې وشي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا هم زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې وایي د کندوز په دولتي ادارو کې د فساد له زیاتوالي خلک شکایت کوي.
د قندوز خلک وایي له تیرو 2 کالو را په دې خوا چې په دغه ولایت کې جګړې زیاتې شوي، ورسره په دولتي ادارو کې فساد او د رشوت اخیستل هم زیات شوي دي. دوی وایي چې هر ډول غیر قانوني کار د پیسو په زور اجرا کیږي، او د قندوز د ښار دننه ځینې دولتي ځمکې په یوه او بل نامه باندې د ځینو مسؤلینو سره په شراکت خرڅیږي چې د ښځو لپاره د باغ ځانګړی شوی ځای مثال دی چې د مدني فعالانو لخوا بیرته راوګرځول شو. د قندوز د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وایي چې فساد، رشوت اخیستل او نور غیر قانوني کارونه اوج ته رسیدلي دي او ادارې تر دې ډېرې نشي فاسدې کېدای لکه قندوز کې چې فاسدې شوې دي. نوموړی په دولتي ادارو کې د فساد په اړه داسې وایي:
هر هغه سړی چې فساد ویني هغه مجبور ده چې یا یې برملا کړي یا یې حداقل شکل د اشکال خلکو ته ورسوي. یا به طور مثال ووایم چې د پلانکي قرارداد کې پلانکي شرایط ریاست کې دومره هزینه رشوت وغوښتو، مثلا 15 میلیونه افغانۍ راغلل دي هغه تقسیم مترکه شوې، دا چې 10% مصرف نه شولې او نورې ټولې لاړلې عاطل او باطل په شخصي مسایلو باندې مصرف شوې. تا د دولت هر مامور چې غلا کوي پاکستان کې انفرادي شکل کې دای کولای شي جواب ورکړي، مګر لکه او بدنامي تور ټکی په دولت لګیږي. کمن مګر خدای شاید د پکې نه کې په نږدېواله کې موضوع نږدې کړل چې حداقل پوسی سبا یو دوه دنې غاټ رټ کار وشي ټول کندوز پر خپه کېږي، ټول کندوز پر زوريږي. ډېر زر جریان ځکه تاریخ مدابر د کرزي په وخت کې پر امر ورکړای دا اوس غواړي دی د $3 لک په مقابل کې هغه امر تطبیق کړي. حال دا چې یو هفته مخکې مخه ورته ونیول دي لپاره چې معاملې جوړ کړي. په فیسبوک خونه کې چې د فیسبوک یو چې خلکو ډېر زر جریان ځکه که په دې کار کې یو دغه مخه تاوي دی بل فساد نه کېږي زما دا، مګر هر ورځ فساد کېږي. په څلورم ورځ مونږ ورته فساد نه کوو، سبه 1000 افغانۍ دې هغه نه واغستل دي ریس ترانسپورټر درا ولې ګلې ولا ولا تصور دې ملوان راغلی مونږ غوې لپاره واغسته نو تا خو ما سره بیا تعهد وکړ چې فساد نه کوم.
خو لوړ پوړي چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې کله چا رشوت وغوښتل کېږي دوی باید ولایت ته معلومات ورکړي او د فساد مخه ونیسي. هغه څوک چې کار یې په دولتي ادارو کې بند وي وایي چې که څوک چارواکو ته په یوه اداره کې د فساد خبر ورکړي د دې پر ځای چې کار یې خلاص شي او د فساد مخه ونیول شي بیا په سوچن د زیاتو پیسو هم خپل کار نشي خلاصولی. د قندوز یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر وهاج په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت اخیستو په اړه داسې وایي:
د فساد د منځوړلو لپاره مؤثر لار دا ده چې باید مونږ د خپل د اداراتو نه هغه د ټیټو اداراتو نه د لوړو اداراتو په باید شروع کړو. فساد د ټولنې هغه د ملا تیر ماتی، فساد ټولنه له منځه وړي، بې اعتمادي، بې عدالتي، فساد، فحشا، همداراز ډېر نور مسایل رامنځته کوي. فساد چیرته دی؟ ټول خلک نریوي فساد. فساد همدغه اداراتو کې دی او همدغه ادارات بیرته فساد غندي. خو بیا د غندل نه شو، د مبارزه نه شو فساد پر وړاندې باندې. دغه د فساد کلمه نور خلکو ترمنځ بیخي بې اهمیته شوې ده. په هر تالار او په هر ځای او په هر منطقه کې جزوګانه د فساد د مبارزې پر وړاندې باندې غونډې جوړې شوې دي. خو متاسفانه دغه کسان چې فساد غندي او دغه کسان چې د فساد لپاره مبارزه کوي دوی باید ټول سره منسجم شي. او
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالجمیل وایي چې په دولتي ادارو کې فساد یا رشوت ورکول او اخیستل عادي شوی دي. هغه ویل چې اوس خلک د رشوت ورکول لپاره واسطې کوي چې رشوت ترې واخیستل شي او کارونه ورته خلاص کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په بامیان ولایت کې چارواکي وایي که څه هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت سم نه دی، بیا هم سږکال په دې ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د محلي چارواکو په وینا سږکال د بامیان ولایت د لیدلو لپاره 100,000 سیلانیان راغلي چې دې ولایت ته 500 میلیارد افغانۍ ګټه رسېدلې. د درې خبرونې خبریال ظفر بامیانی رپورټ را لېږلی چې پښتو متنې تاسو تر اورو. د بامیان ولایت محلي چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت عواید د نورو کلونو په پرتله د سیلانیانو د صنعت په ډګر کې لوړې سطحې ته رسېدلي. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ارقامو له مخې سږ کال د بامیان ولایت ته د داخلي سیلانیانو شمیر تر 350,000 څخه زیات ښودل سوی او د بهرنیو سیلانیانو شمیر 600 ته رسېدلی چې د دې ولایت عواید 515 ته رسېدلی. د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پوروایی:
ما تا حال محاسبه کردیم بیشتر از 2 برابر امسال ما میزانی توریست ها را داشتیم که در بامیان آمدن نسبت به سالهای گذشته و اوایلی به دست آمده از درک ما امو در واقع
سش کال در بامیان په ولایت کې داخلی او بهرنی سیلانیان د پخوا په پرتله 2 برابر زیات سوی چې له دې لارې 515 میلیون افغانۍ دکانداران، هوټلداران، د لاسي صنایعو تولیدونکي او په خاص ډول عام خلک ګټه لاسته راوړي. د بامیان ولایت سلګونه بهرني او داخلي سیلانیان دلته لرغونو سیمو او طبيعي منظرو د لیدلو لپاره راځي.
بهرنی سیلانیان چې د لرغونو او طبیعي منظرو د لیدو لپاره راغلي د ایرلاین یو سیلانی اس میت وایي
And if you want to go to the top of the world, you should be here.
ما د نړۍ پنځو سو هیوادونو ته سفر کړی خو د بامیان ولایت تر ټولو په لیدلو ارزي او ډیر بې ساری ولایت دی او ډیره جاذبه هم لري په دې ولایت کې پنځه عصري هوټلونه او لس رستورانونه د پیسادارو خلکو لخوا د سیلانانو لپاره جوړ سوي عباس انوري د یو رستوران مدیر دی او داسې وایي
وای تر وختای بود تر روزای رندی تیر شد که ما اگر صد دانه اتاق در شب می داشتیم اینه پر می شد ولی نه مسافر اصلا
سش کال د سیلانانو او مسافرینو شمیر په دې ولایت کې دومره زیات و چې بلکې د کوټو د کمبود سره مخامخ و د بامیان ولایت د افغانستان په مرکز کې د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې امنیت پکې ښه دی
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا اعلان شوی خلافت په عراق او سوریه کې ختم شوی دی نو د امریکایي مامورینو سره دا سوال دی چې داعش په خپل نوی پایتخت د امریکا کومې برخې ته انتقال کړي په دې اړه د امریکا د دفاع د وزارت څخه خبریالې کارلا بیب داسې رپورټ راکړی د امریکا د ملي امنیت د چارو دپاره په کانګریس کې موجود کمیسون مشر مایکل موکول وایي چې که چیرې موږ د داعش آینده معلومول وغواړو نو هغه په افریقا کې هم دا اوس په جوړېدو ده د افریقا د داعش په نوم مرکز بدلیدونکی دی دا وخت چې څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي د هغې نیمایي څخه کم په افریقا پر اعظم کې ماموریت لري خو دا چې هر څه د تروریستانو فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي نو د 2009 څخه تر ننه د امریکایي قواو شمیر په افریقا کې په زیاتېدو دی چې د 3200 څخه 6500 ته رسېدلی دی د امریکا ډیپلومات جان کیمبل وایي دا وخت د افریقا خلک د امریکا د نظامی حضور په زیاتېدو ډیر زیات خوابدې دي او تشویش لري چې د پخوا څخه زیات د خطر امکانات زیات سوي دي جان کیمبل چې یو وخت په کینیا کې د امریکا سفیر و هغه وایي چې په افریقا کې د افراطیت د ختمولو لار په سیمه کې د اقتصادي ودې قوي کول او د کمزوره حکومتداري لرې کول دي خو د دې کارونو دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره هومره بودیجه نسته څومره چې په کار ده ښاغلی کیمبل وایي چې د بشري لارو په ځای نظامي لارو څخه کار اخیستل د ده په وینا ګټه نه ورکوي په افریقا کې د امریکا نظامي قومندانۍ په سیمه کې د افریقایي عسکرو سره د اسلامي افراطیانو ضد کومک کوي په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ لوړ رتبه جنرال کولن لوپیز وایي چې هلته ځوانان تیار دي چې د اسلامي افراطیانو سره ملګري کیږي هغه وایي چې یو څوک په افریقا کې یو ځوان ته یو موټر سایکل واخلي د واده دپاره پیسې ورکوي نو هغه بیا هر څه کولو ته تیارېږي ځکه چې کورنۍ غریبه ده او د توپک اخیستو نه پرته بله چاره نه لري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خپرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ